السلام علیکم یک شنبه ده د زمری درویشتمه او د اگست 14 منیټه لاند خبرونه ز امید ظهیر مالیم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویست وایي متحد ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دي او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویست تېره شپه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا د 150 میلیون ډالر مرستې اعلان به د غذایي موادو د ناامنۍ د له منځه وړو د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. متحد ایالاتونو له افغانستان سره د دې مرستې خبر په داسې حال کې ورکړی چې د تېر کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د غذایي موادو خوندیوالي او اقتصادي ناورین د پراخېدو په حال کې د میلیونونو افغان ماشومان له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپلې مبارزې کړنلاره اعلان کړي. دا کړنلاره څلور دېرش مادي لري. پرون د مقاومت ملي جبهې په خپله رسمي ویب پاڼه خبره کړه. په دې کړنلاره کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبان تل له دې کلمو د خپلو مخالفانو پر وړاندې کار اخلي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلاره کې راغلي سیاسي ټولنیزو قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد ټول مخالفینو یو ځای کول دعیه ده. د ملي مقاومت جبهه داسې مهال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبا په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دو یو کال پوره کیږي. طالبانو لا تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو سوداګری او صنایع وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته اتللې ده. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان وکړ چې د شیطانی آیتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدی تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشي کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 24 کلن هادی ماتار د دویمې درجه قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاک واسمې سارنوال جیسن شمیت ویلي چې د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیتونو د لانجمن کتاب پر لیکوال 15 کلن سلمان رشدی د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله برید وشو او سخت ټپي شو. او د رومانیا یو زلمی لامبوزان د اروپا د 100 متره آزاد لامبو په سیالیو کې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ډیوید پوپوویچی پرون د ایټالیا په پلازمینه روم کې د لامبو په سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټو سره بریالی شو او د نارینهو په کټګوري کې د 100 متره لامبو مخکینی ریکارډ مات کړ. د 19 کلن ځوان دا واټن په 6:40.38 ثانیو کې ووهه او د 2009 کال د لامبو د اتل برازیلی سزار سیلو ریکارډ مات کړ. پوپوویچی د اګست په 12 د دې سیالیو فاینل لوبتا لارا اومده. سهار مو په خیر. اوړانې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه او معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. ډېر نږدې یو کال کې طالبانو 33 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
ترګیرا ته وتړلې او دې بوتل لمه ته ټلیفون ته لاسرسي مم نه درلود، کورنۍ مم نه پوهېدل چې زه چیرې یم.
له پنځ شنبه راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات.
ډېر لس هیوادوال شیدان سوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان و.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بندې کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو له دې عمله نیوکه کړې ده چې په کابل کې د ښځو د پرونیو اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي کار اخیستی. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون پر مهال هوایي ډزې وکړې او 3 بهرني خبریالانې د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ پینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو پر اساس خبریالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللی دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار ډوډۍ او ازادي له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. دې میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایي ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوې ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایي ډزو په حال کې لیدل کېږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بینت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولې ایز مظاهرې پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی، بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 د کال د اګست پر 15مه جمهوري نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
اغړ بیا د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې هغه راپور رد کړی دی چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته حالات په اړه یې خبر کړی و. په دې راپور کې چې طالبانو پر واکمنۍ د یو کال د وختو په مناسبت د جمعې په ورځ خپور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د یوې تیاره راتلونکي خبرداری ورکړل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی دی. احمد تکل او د موضوع نور جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي سره واقعیت سره سر نه خوري، دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د ضعیف اقوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوال ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي د نجونو پر تعلیم د بندیز د لری کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلای دی خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي که څه هم د یو کال او وخت وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومي پاتې شوي.
زه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر دخوا به دې احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هېڅ دا فکر نه کوم چې نور بیا زموږ ښوونځي هم خلاص سي. کله چې عمارت راغلی دي زموږ ښوونځي هم دغسې بندې پاتې دي. تر اوسه پورې د خلاصېدو کوم اقدام نه دی سوی. په کور کې د ستنې کار کوم. مطالعې ته مې زړه نه کېږي چې نوره مطالعه وکړم، ځکه مطالعې سه مو بېخي دا زړه داسې مات سوی دي. مطالعې ته مو زړه نه کېږي او په کور کې هم دغه د ستنې کار کوم. نه دا خو زه نه لرم چې نور زموږ ښوونځي خلاص شي، ځکه تر اوسه پورې د ښوونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې شوي هغه عملي شوي نه دي تر اوسه پورې. نو مطالعې ته مې هم زړه نه کېږي او په دې هکله مې هم ډېر سوچونه وهلي چې زموږ ښوونځي به نن خلاص شي، سبا به خلاص شي، خو هماغسې نه دي شوي او ښوونځي مو تر اوسه همدغسې بندې پاتې دي. ما غوښتله چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم، ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم او خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو د خپل موږ چې کوم روزګاني نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې، ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کې داسې چې نه وي. په دې هکله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا شوی دی، د سر درد هم راته پیدا شوی دی، د ډېرو سوچونو او فکرونو د امله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي، سبا به خلاصېږي، خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې، موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې، زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه، زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې تللو، اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو، تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې تللو. دا مارت څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته، باچې نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي، مونه پاته کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
لبلغاړي ویل پنځشنبه د غزنی او میدان وردګ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راوتلي چې مرګ ژوبله هم لري.
د هیواد په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردګو او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمېر نور لا هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څه باندې لس ولایتونو کې ډېرې وړیاوې شوي چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي
دونه به ووایو چې ځاني تلفات ډېرلس هیوادوال شیدن سوي دي، چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان وه او دوه هم لادرکه دي مفقود دي.
د ښاغلي مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه، فرعي او اساسي سړکونه، سلګونه جریبه کرانیزه ځمکه او باغونه او همداراز سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوي لویې لارې بیرته خلاصې شوي او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګو ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادۍ راډیو ته وویل
زلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوي دي، چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي و شهیدان شوي دي.
د ښاغلي رایت په وینا سیلابونو په سید آباد او چک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانې هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو و غز قرباغ او د یک په ګډون په 1212 کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه باغونه کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې 2 میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلي مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتې دي چې نورې مرستې هم وکړي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو څخه یو ځل بیا غوښتي د روسیې پر وګړو ویزې بندې کړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرېنښودل شي. ښاغلي زیلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیویي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نشي کېدی چې اروپا دې د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا دې مهمه نه وي چې څوک ورننوځي څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اوکراین ولسمشر همدراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري آژانس ته وویل چې که د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرحه وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي نو د مسکو او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخته ضربه وویني او حتی ښایي پرې شي. له بلې خوا مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامی سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو منډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې 3 خبریالان توقیف شوې دي. د خبریالانو له 2 ساعتونو نیولې بیا تر 3 میاشتو پورې په توقیف کې تیر کړي او یو شمېر لا هم زندانی دي. د رسنیو بشري حقونو ملاتړي بنسټونه وایي د وضعیت د بیان ازادي زندۍ کړي او که دوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخ بندي شي. طالب چارواکي د خبریالانو توقیف مني خو وایي قضیې رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسدالله الدین په دې تفصیلي راپور کې له یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې خو د راپور خپرېدو وړاندې باید یادونه وکړم چې راپور د طالبانو د بیا واکمنې د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو مطالبو په لړ کې چمتو شوی دی.
ما مګوښتم چې ما یو ژورنالیست سیستم ګوښ کې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده. د سایم از پشت سر ولچک زدن چشمای ما با یک تکی سیا
وارث حسرت د هغو په ګوت شمیر خبريالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقيف د محل کې سي له ازادي راډیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقيف شو او 3 ورځې په بند کې تیر کړې. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بي ولو توهین او سپکاوی کوه بعد خبرې کولې ویلې چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناست وي ویلې چې تاسو د قانوني نظام پاتې شونی او جاسوسان یې لګمه چې غږ پورته کړ په لغت یو وهلم زماله سنت تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای 2016 درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو موړې د توقيف د لومړی شپې یو کیسه کوي.
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم و. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو. دوه درې ورځې مې سره تېرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري. او زه دا تقریبا څلور ورځې او درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګروو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلې، بلکې آزادي راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرش خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن له دې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یې پر خپله ویبپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غاگ او نوم خپور شی ممکن ده سر پا بای ورته تمام شی. یو خبریال چې مونږ خپل غاگ نخپر و ویل
زه د طالبانو په توقیف کې بی دلیل شکنجه کېدم. زما په لوڅ سبشبه د زندان یو ساتون کې په بوټونو خاته لاندې به سیمنټ، ځمکه لپاسه به د زندان د ساتون کې پشه او منځ کې به زما ګوچې وې. ډېر درد را باندې تېرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه را کوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناجی چې معلومه سي بیا به ګور.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسي خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشته کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. د خبریالې 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل د خبریالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو یې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بل یې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند او دریم یې هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبریالانو سره د شوي زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 163 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې تر څنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1503 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 1000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې، آزاد خبریال خالد قادری دایکونډي کې، د افتاب راډیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ راډیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدی هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
ستاسو له پیغامونو
کابل دی گردیز پا عمومی لار که 60 کیلومتری که دی گردیز نا دی تیری سیما دی تندان و دی وچخاک دی کلی دی منطقه سرا برو سلگون و لاری و لاری دی دا دو مشپا دا پیدامی لوزارت نمی پجیدی تا وردا گختن دا چه باید یه و تمشینگیری را زیاد تکی دا شگی والی غرونا شگی را کتا سوی دی لاری طول بنده کلی دی پلچکی خراپ کلی دی او پوخ دی و سیموت و کانگریت طول مات سوی دا خوال سوی دا نو دا دی شاروال وسا تیره دا دی گردیز دو وسم تیره دا دی ولس لو وسنم تیره خبره دا نو لو تالا دیو کی چه دی پیدامی وزارت دیتا جدی پام لرنه وکی.
به علمان در زحمت تر کوم خود علمان که اغا رکم علاتی چه پشار که در خلگو چخ اغا در دوری در پیدا کول و زمینه اغا در لاس زنوه اخیستل اغا ویستل اغا خلگی در بدبختی سر مخ کرنه وشر په زکات په نامه خودی خو هم پیسې ټولې کړلې د خلکو څخه، هم یې د خلکو څخه پیسې واخیستلې، پر بازار پر سړک پر غاړه چې ناست وو، او بیا پسې راولاړ شول. بیا هغه